ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم محمد شیبری يم. په دې خبرونه کې چلوې برخه ازادي راډیو د بی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په خبري برخه کې د افغانستان په ارتباط یو شمېر مطالب لرو، خو مخکې تر دې چې مطالبو ته مخه کړو خبرونه. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شریف په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شرعي زیاته کړه تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان رواني بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راس وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته په کندهار کې د معتادانو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوي پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو دا پنګوي په کندهار کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او پاین حال کې له افغانانو سره د دوی د پرلپسې ژمنو پخلی کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس د پام وړ برخه په مخدر موادو روږدې ده. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې 122 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیه قمندانې وایي چې پرون 22 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولي او 122 تنه یې پرې تړاو نیولي او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د کاپیسا ولایت په خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د باندې د افغاني پاسپورتونو لپاره نوی بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي چې له هیواد بهر د 15 کلن پاسپورت بیې 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالر ټاکل شوی ده. په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوی چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 15 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر لپسې د پاسپورت بیه لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قرآن کریم ته د سپکاوي له یوې ادعا وروسته د مسلمانانو یوې ډلې د ځایي سبیانو یو شمېر کلیساوي او پلسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمې اوسیدونکو ریټرز اژانس ته وویل چې دا پیښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمې مسلمانانو وویل چې دوو تنو عیسویانو د قرآن کریم پاڼې څیرلې او سپکاوی ورته کړی دی. په سیمه کې یوه عیسوي شکیل مسیر ریټرز اژانس ته وویل چې کله دوی د مسلمانانو د برید خبر واورید، د او یو شمېر نورو عیسویانو خپل کورونه پرېښودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پیښې په تړاو تر سلو ډېر هغه کسان نیولي دي چې په ویډیویي تصویرونو کې پېژندل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وی دان پاتل پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې واشنگتن پر کلیسا او کورونو د برید ته ژوره اندېښنه لري او پر اسلام آباد غږ کوي چې د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. اساجی رډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب به سم سي یا به نه سم. دولس لویه اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو شنونکی له دې پریکړې سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې، په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته.
دا سجی رډو د دې ساده خبرونې لویه برخه او سجی رډو یاد به مجلې ته ځانګړی شوی. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د ځینو اقداماتو د ستاینې له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوی و، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانانو په منځ کې هم بېلابېل بحثونه روان دي. ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس ایلیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره دې تعامل وشي. ایلیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی، دا غوښتنه څو اونۍ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د ستایلو په خاطر پرې سختې نیوکې وشوې. دوی د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو، د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه کاله وروسته پر خپل ستراتیژۍ بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې یوې غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې وه وویل بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شاوانه روي. تر دې مخکې ایلیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېره لاس په لاس شوه ویلي و چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د ایلیوت د څرګندونو ستاینه وکړه، خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که ایلیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي، باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاطه کار واخلي. د ایلیوت څرګندونې حیرانوونکې وبللې. وی ویل چې په دې تعجب کوي چې نوموړی د طالبانو واکمني ستایي. ښاغلی ایلیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د غړیو له عکس العملونو وروسته د خپلو دغو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي و د طالبانو له واک ته رسېدو سره د افغانستان امنیت ډېر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپله وینا کې دې لانجې ته اشاره وکړه، خو ویل چې دا یې خپل شخصي نظر دی، حال دا چې ډېر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ایلیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او که ونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلیشي، نو له دوی سره خبرې ګټه نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې له طالبانو سره خبرې وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکي شان صاحب غازی صاحب خیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کولو ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړي او له بلې خوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته شا وړوي. دای په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سمېږي. اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده، ځکه یې طالبانو امیر لا نامعلوم ده. یوه ورځ خبره کوي، سبا بله خبره کوي. افغانان ډېر پوښتنې لري. دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب به سم سي یا به نه سم. دولس لویه اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستانه له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یوه ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزا ونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یاد نه ایستل کیږي، نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت چاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنونکي غوث جان باز سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وایي چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولی؟ دلیل یې څه شی کېدای شي؟ ښاغلی جان باز وایي
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره ځي استبداد ته. دوی اوس زړه ښه کړی مطلق استبداد ته، هیڅ نوه اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بله طرحه، بله برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تباه کوي. غیر دپاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لرې، د رقابت تحمل نه لرې، د بل طرحې د لیدلو تحمل او طاقت نه لرې، ته ځي انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد دی. ته وایې میم زورما ټوله زما.
جنبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوصو سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه سي دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کېږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلیږي. که موږ یو دوه نهایتا درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د ارعا کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره، دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلي وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر دور افغانان هم خصوصا د ثور له کودتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کودتا به نه کېده او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوئ چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنی نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هیوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هیواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړی دی. خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره موږ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره؟ اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټولو شانه باندې مسر خلاص دی، خدا یو خطا ده. کېدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډېر پوه اوسیږي، ستانه هغې به یو ګوند یوه ډله جوړه کړې اوسیږي، هغه به یو طرحه لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته وړاندې کوي، خلک به قضاوت کوي او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلحامیزه توګه خپلې برنامې وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د ازادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار نه موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده، هغې نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نه شي.
د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سرکوم مستون صدری آتی زر تزر خال که
ده سیان گالو شخ
کنده خزه ایمه غوامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخفلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوری
پل ساده او روان جبه
او که چیره می دار و کنگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو زور می دار و کری وای
ازادی را دیو ده افغانستان ده ملتی میدیا مخکخه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکوم د جنید د شعر د جایزه شرایط سری
داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنړ پاس کو خرونو کې مو لیوې مشاعرې خبرو
غتی وکی د پښپې لې لندرا خیر د سپوږمې
نور شعرونه هم درو
چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شعر نقد ته مخه کوو
که شعر د هغه ده چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد په اړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي فکر نه کوم چې د پوهنتون ورکشاپ یا هم کومه مقاله مو زده کړي
خاطره هم لرو
ماښام وو هوا ورو په ورو تیار کېده که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منع کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې په اړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې سشنې جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسه شکل 15 کسانو ته ورکړل شوې امینه فنا مرسل احمد سی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسه شکل لومړی جایزه یو نارینه او به ښځې ته اختصاص شوه چارزشت یو 1500 امریکای ډالر او درې نوري جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسوول شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکای ډالر په ارزښت ده خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نوري جایزې هغه چاته ورکول کیږي چې عمر لشپاره سو تر 40 کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ده عمر نه دی محدود شوی همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابی شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسه سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی هغه شاعران چې څنګه د شپاړسو او څلوېښتو کلو ترمنځ وي خپل درې شعرونه خپل درې د خوښې شعرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لاره یې دا ده چې د خوږې شعرونو و پانې ته لاړ شي او هلته یې دغه شعرونه په څه نور معلوماتو سره پورته کړي خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزي ته په کابل کې دی خپل شعرونه د ایمیل له لارې هم واستوي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو دپاره او بله د نارینه وو دپاره او درې نورې بیا جنسیتي معیار نه لري درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کیږي
د اگست 11 ته نیټه ته ډېر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولې
وو په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو شمېره مکنه نه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به وي د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي هغوی ته اولویت ورکوي او کنه له ټول نړۍ له شاعرانو شعرونه راخوړي
د پښتو شعرونه وي او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وي نور که د هر دینه وي مونږ قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه دی، که دا غزل وي، کلاسیک وي، معاصر شعر وي او حتی روایي وي،
هغه مونږ محدود کړی نه دی. خو زشو ویله چې د داورانو قضاوت به څنګه وي، هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت و. مثلا که دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي. شکلي فورمي محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو حداقل دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغه انتظار غواړي، پس له هغه نو اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو، د وی مشاعری راپور لرو. دا مشاعری به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالی په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعری په افغانستان کې عام دي، په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعری کیږي. خود ګمبیر د مشاعری ځانګړتیا دا و چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریوللي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل. څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویرې نشو ګرځېدلې. د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پر اوسیدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لري پرتی او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالي نه شي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نه شي.
پلسمتنو
عبدالوارث سیرت هم په دغو آسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړې او خپل یار ته د رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په دغه لری پرته خو له طبیع کلاګام څخه په ډکه سیمه کې مشاعره ځکه جوړه کړه چې د خپلو لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل اشارو کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچتې څوکې او هغه د خایس نه ډک ځایونه په خپل اشارو کې زمزمه او وستای چې خپلو هیوادوالو ته یې د دغه اعلان نه خپل پیغامونه ورسوي.
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملي راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمانڅکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
پیدا هر کور کی ملال ایشوا جندم پور تپن ایشوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوشت باسته خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي، یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یوه کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار دی تیرې زمانې ته بیایي او د هغې ارمان کوي. دغه پخوانی وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکیږي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي، شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ډېر متاثره کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې
په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ فردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اخیست په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه بدل شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرل، خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی ماشومان میراته خاندي سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي او وړوکی نظم ده، د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغیر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلی پاره کاغم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي، هغه د معاصر ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې، نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دولاري یا دولوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي کلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري، او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده پرې. که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوي څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په موږ کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش درانه او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډه ورا جگ په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سپی سپی دی آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ درسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي، دا د عابري سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
پخوانی هیلې په زړه کې پیدا کیږي، هغه ورکې مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه، چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه. دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پرې پاک کړم. دا اوبه کومه چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي. دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي که باور وکړو په دې تنکو ګلونو، کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
داخل سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شخ ثبت کړیو.
آزادی راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی راډیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر نقدی خوندې ګټورې دي کنه دي؟ میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لنډه کیسه د بهیر وی غونډې ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې وه. له دوی به واورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر نقدی خوندې څنګه ورته ښکاري.
بهیر کې کره کتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم. ما خپل د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالې پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي. دې بهیر ته دې په خاطر راغلی یم چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړ چې لا ډېر زده کړم. او ما چې کله خپل کیسه کره کتنې ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم برسېره شي. خو په خپله مې بېرته دا ځان ارباله ډیره قوي کره کتنه په وسوا او په خپل می ال ډی ار 33 د کلسي په نورو کیسو کې مې وکوله شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان، تاسو ول 33 د کړل، تاسو کول شئ چې ماته وایسي چې مثال راکېسي په کومه برخه کې تاسو ته دا کره کتنه ګټوره و؟
شخصا ماته د لنډ کیسو په لیکلو په برخه کې دا کره کتنه ډیره ځکه زه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي. دغه هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی، دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو. او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کره کتنه نه تنها سیو کره کتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نوښت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد د باتر تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري. او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالې سیو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي. او دا کره کتنه دوی مثلا یو کس ته کولې ګو یو نظر به پور کړي. اما په کره کتنه کې چې اویا بهیروالې دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ور کړي، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود اوسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر اړخیزه یو موضوع وڅېړل شي، یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیروالې چې خپل عالي موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډیر څه مختار زده کوي.
ستاسو په نظر په پانسی کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه و لکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل. یعنی په صنف کې به یوازې د کتاب یو نظر راوخستل شي، یا به هغه څه نظر چې استاد لري مکتبه وړاندې کوي. اما بهیر والی سې په دې هر اړخیزه کره کتنه کوي، سره له تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي. شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دی، زمونږ معلومات ته دې موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع باید څه ډول راواخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او په غوانی باید کره کتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوی شو لیکوال ته وایي چې کرکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کرکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کرکټر ولوبئ که وی نه لوبئ، نو دغه هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل او دې بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یوه ښېګڼه دا ده، سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو او موږ یو ډول هڅوي. دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده او لږ څه یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو دا برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره له دې چې په منفي اړخونه یې راخلي مثبت اړخونه یې هم راخلي، او دغه یوه ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالې چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډېره په سړه سینه دي دوی نظریات اوري. واقعا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو او بیا یې هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو او بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشرانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه مکتفي، یا هم دې واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتفي او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو زده کړي، ډیره قوي کره کتنه ده او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدی شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی وي چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده ما مخکې مې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅکله مې داسې نه دي ویلي چې دا به یې کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخته ځي، هر څوک به خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یوه ډېره خوشبختي وګڼو. او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو او دا یوه ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي او بېرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي، که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروال یې په قدر پوه دي، زموږ د بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او د نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لویه لاسته راوړنه بولم. کولم سی دغه زموږ بحثونه زموږ کرکتنه په صفو باندې نشریږي. دوی لولي واقعا د دوی لپاره هم سره لاسته راوړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او د دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کېږي او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي. په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره یو اثر په هر اړخ پوه سي او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځان یې تطبیق کړي.
لکه څلې کولی مېمونې کامران څخه مننه. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیاوې لري.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واوري.
دا ازادي راډیو مجلې د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې برخه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښه او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایشي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدوده وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چېرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو.
د سینوها له کتاب نه مې هغه څه زده کړل چې کورنۍ مې نه و راته ښودلي، او ځینې وختونه به مې په خپلو خبرو کې د سینوها مثال ورکو. یوه ورځ په بام کې ناست وم، د سینوها ناول وروستۍ برخه مې ولوسته. ماښام و، هوا ورو په ورو تیار کېده. د ناول وروستۍ جملې مې په سختۍ ولوستې. د سینوها کتاب مې بند کړ. دلته هم د تپس په څیر ښایسته شمال و. که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منع کړی وم، خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غره ته مې وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لرې باد به کله کله د ونو ښاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب مې لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم مې راواخیستل. د لیټر د تیرنا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کلا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود، زمان او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریکه کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې. بعضې وخت ډېره تنها اوسم، بعضې وخت ډېره دردمند اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نورو سره شریکم، نه پوهېږم کوم غواړم خپله له ما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنې څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې بیا خاطره ولیکي؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه ځم کورس ته، کله چې حالات ګورم، د افغانستان د نجونو حالات، بعضې وخت
از په کورس کې چې کله نجونې ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی، وخت کې زه چې کله ګورم مخامخ افغانستان مخامخ غلون دي چې ګورم کله چې څه زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورم ګورم کله چې هغه د افغانستان حالات هم بیخي هماغه منظرې غوندې دي. مثلا بعضې منظرې بعضې کورونه وایرل بعضې چیټ بعضې نو دغه حالات دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅوي. نو
دا حالات انسان چې څه لیکي له مختلفو حواسو کار اخلي. دا اوس فرضاً تاسو ویل سي له سترګو کار اخلي، په سترګو کې څه غر وګوري، واړه کورونه وګوري، بیا مزړه ته راتلی چې راځي او څه ولیکه. له نور حواسو هم په تاسو باندې خاطره لیکي، مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی، آیا دغه څه شیان په تاسو خاطره لیکلي؟
داسې شیان مې خوښېږي خوښېږي چې خاطرې ولیکم. خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی، لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې. ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باصره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي، لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو، له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو. په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده. څرنګه یعنی فکر دی نه کوو؟ دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سیمه واورېدله هغه به راباندې خاطره ولیکله. فرضاً د ترور کور ته ولاړم، د هغوی په کور کې دغه رنګه بوی تو، بیا مې دغه خاطره را په زړه شوه. فکر نه کوي چې دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي؟
دا ډېر زیات ښه، ځکه چې کله چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستا خاطرات من خرځي. او باور وکړئ زه په دې باندې خپلې خاطرې ډېره لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم یوه خاطره مې ذهن ته راځي، زه خپله خاطره لیکم. نو مثال په توګه ما سینوحه په هغه سینوحه خاطره مې شریکه هغه کې مې هم یادونه کړې ده چې دته هم د نری باد و. یعنی بعضې وخت چې کله زه باد یا بعضې وخت هغه د ښکلا دي او څه چې ښکلا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته مې خاطره راولي، یعنی دې باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډېره زیاته ښکلي کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې دپاره حس ډېر زیات مهم وي. کله چې ته احساس ولري بیا ډېره ښه خاطره لیکلی شي. نو دا ډېر زیات ښه. او زه زیاتره وخت خپلې خاطرې همداسې لیکم، یو ناڅاپي کله چې څه ګورم
لشکلا نور څخه په مننه. د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال ټول خر کی جہان اور تا حیران رام قتل ټول خر کی جہان اور تا حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل
شراب اور تا ور کلا دو خود بلبل سندس کی نو شگونا جوڑ کیو محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دلے دستورو مست سرگ غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دیکھ تول خر کی جہان اٹھتا ہے رانے را قتل